السلام علیکم ستوري مشي د مشال رادیو خبرونه اوري په پیښور کې د مادګر 15 بجې شوه د 15 نه تر شپږو بجو د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په اخري غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه کوي په دې غړی کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو خبرې پروتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انساج مجد درته وایي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی په کراچۍ کې راتراګری سید عدالت د پی ټی ایم په یو مشر علي وزیر فردي جرم لګولې په کوارت کې د قانون دفاع یو سلسلور سلوختمه لګول شوې ده او د ملګرو ملتونو مشر وایي د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د واک په سر جګړې د افغانستان حالت پیچلې کړې د خبرونو تفصیل د کراچۍ په زندان کې جوړ د تراګرې سید یو عدالت نن د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې تحریک پی ټی ایم په مخکخ علي وزیر فردي جرم لګولې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ویډیو ته ویل چې د تراګرې سید عدالت په علي وزیر او د غورزنګ په نورو غړو د 2013 کال د مه په میاشت کې جوړ شوې مقدمه اوریدنه وکړه نوموړي زیاته کړه چې په دې مقدمه کې د علي وزیر او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي محسن داور ترڅنګ د دوه نورو کسانو پر ضد د ریاست پر ضد وینا خلکو راپارولو او اړی ګړی د جوړولو د فیلګول شوی عدالت دا اوریدنې لپاره د اکتوبر 2 نیټه ټاکلې ده علي وزیر د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې د اغا او د غورزنګ نورغړي په ځان لګیدلې تورونه ردوي د خیبر پښتونخوا په کوارت کې د درې ورځو لپاره د قانوني اصل سلور سلوختمه دفاع لګول شوی د اقدام پرون په کوارت کې د پولیو ډلې په ساتنې د ګمارل شوی یو پولیس سرتیری تر وژنې وروسته شوی د ډیپټي کمشنر روخان مسید لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې تر درې ورځو پورې با په موټر سایکل د یو تن د زیاتو کسانو په سفر کولو او د وسلې په ګرځولو بندیز وي د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو پرین احتجاجي مظاهره کړي او د بندرې تر 107 د تجارت لپاره بند کړي وو دوی تجارتي ګاډي په بندر او درغولي وغښتنه کوله چې په یاد بندر دی ورته حکومت لښمن سره سم ټول سہولتونه برابر کړي د اتحادی مرستيال صدر همایون خان مشال ریډیو تول په بندر د انټرنیټ ستونزې لبجې مال وړونکو ګاډي تل ځنډیږي خو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو تول چې دا ستونزې بازار حل کړي د پاکستان فوج وای د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو کمانډان سفیو الله وشل شوی د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه د پوسټ اماړي کو څنګه ISPR په حواله لیکلی چې دا وسلوال د یو غیر سرکاري ادارې د سلورو خزینه کارکونکو او د فرنټیر ورکس ادارې د سلورو انجینرانو په وژنه کې ککړ وو پوسټ د عملیاتو د وسلوالو د وژنې وخت نه دی یاد کړی وسلوالو لا په دې اړه سن دی ویلي د سواد د منګوري په میونسپل کمیټې ودانې کې د صفایي او بوګ ورکولو کارکونکو وای چې شاوخوا 1500 کارکونکو د ښار صفایي کوي خو ورته د 13 میاشتو راهیسې اضافي تنخواه نه ورکول کیږي دوی دا خبره نن په مظاهره کې کړي په مظاهره کې شامل شیر محمد ویل چې دوی په تنخواګانو کې د اضافي منصوري شوي خو عملي کیږي نه اوریدونکو بخنه غواړو
چې سار وخت راځو او کار کوو تلش 15 کسانو کار منګ کوو تر اوسه پوری زمنګ باقی اجازه جمع شې دي منګ د ټایمې نه برتی شې او کلوې واسطه ځای کلوې هغه ځای ته ځای اخر په منګ هم وکړ دا ته پوسټان نه کړی چې په منګونه کې چا ډوړې خوړلې کنده خوړلې
اوریدونکو بخنه غواړو د غږ نه وړاندې ټکنیکی ستونزه به بلخوا د ورزو د خبر رسته برخه ته بل خو د صفایي داري او چرواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کارکونکو په تنخواګانو کې 40% اضافه شوی خو د 13 میاشتو راهیسې دوی ته د کارکونکو تنخواګانې نه دي ترلاسه شوی ځکه اغه ته یې نه دي ورکړي او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش وایي د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د واک لپاره جګړې لاغرستو د افغانستان حالت پیچلې کړې دي چې 13 میاشتې امریکا په مشرۍ ځواکونه له هېواده ووتل نوموړي په څرګنده په طالبانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د حقونو احترام وکړي او د هېواد د ترګور لپاره خوندي ځای جوړېدو ته نه پرېږدي د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیساج مال د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړي کې را سره اوسې شي دا ریپورت نو واوري په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ په غړي علي وزیر فرد جرم ولګاوه. د کوهاټ پولیس وایي د پولیس پولیو ټیم د حفاظت لپاره ګمارل شوي پولیس د وژنې په پلټنو کې پرمختګ شوی دی.
اور تو نور شواہد ملاوی ہے نا ان شاہدین والا بیانات ہم پولیس قلم بند کری دی.
په سواد کې د پاکو اوبو او صفایي د محکمې کارکونکي وایي که اضافه شوې تنخواګانې ور نه کړل شي نو کاربندیز به شروع کړي.
که درې ورځې کرانه دي د مونسپل سره به د سیټي زه مکمل بندوم او یا ټوبلي دی بم بندي صفایانې بم بندي ګاډي بم بندي.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصرالله زیری وایي د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په زور ناکام کړل شو.
غیر جمهوری قوتونه هغه مسلسل دلیو او دغه د با پارټي چې کوم خوابدي ممبرانو په هغه باندې زور زبردستي کوله.
او د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش ویلی دی د جنگونو ځپل شوی افغان ولس لاسنیوی پکار دی. یو شمیر نور کورنیو سیمه ایز رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې پکې درته د نن ورځې اخیری خبري غړی وړاندې کوو. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واورېدل، نن د کراچۍ په جیل کې د علي وزیر د مقدمې اورېدنه شوې ده چې پکې د ترهګرۍ ضد عدالت په نوموړي باندې په رسمي ډول د ریاست خلاف د وینا د خلکو د پارولو او بغاوت جرم په رسمي توګه لګولې ده. دغه وینا ویل کېږي چې نوموړي په 2013 کال کې کړې وه، خو علي وزیر چې د قومي اسمبلۍ غړی هم دی د جنوبي وزیرستان نه او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر هم دی، دی وایي چې د دغه جرمونه نه دي کړي. په دې مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ځینو نورو مشرانو باندې هم دغه جرمونه په رسمي ډول نن ولګول شو، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مشرانو هم د دې جرمونو منلو نه انکار کړی دی. په دې حکله د کراچۍ نه زمونږ خبریال نیاز علي خان نور تفصیل راکوي.
د کراچۍ په زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ستمبر په 6 نیټه د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر باندې فردي جرم لګولې شوې. علي وزیر د صحتي جرم څخه انکار کړی دی. دا مقدمه د مئی میاشت کال 2013 کې د کراچۍ په لانډي شالتیپ ټاون سیمه کې د علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو غړو په ضد درج شوې وه. د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ د دې اورېدنې وروسته بیا مشال ویډیو ته وویل
لانډي فایر چې کومو علي وزیر خلاف هغه کې هغه باندې فرد جرم عائد شو او راتلونکي تاریخ دویم تاریخ ته په دویم تاریخ باندې گواهان راځي. دا ایف آئی آر چې دی دا تعزیرات پاکستان دفعه 124A 153A 500 505 148 149 او د انسداد دهشتګردۍ عدالت دفعه 7 4 9 په تحت دا ایف آئی آر کټ شوی دی او چالان هم په دې کې جمع شوی دی.
عدالت بلی اورېدنې لپاره د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ټاکلې ده او عدالت په امر به راتلونکي اورېدنه کې پولیس عدالت ته گواهان هم وړاندې کوي. په یاده مقدمه کې علي وزیر د روان کال جولای په میاشت کې پولیسو عدالت ته وړاندې کړی وو. د پولیسو په وینا په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او د دې قضیې ړومبی چالان هم عدالت ته وړاندې شوی دی چې محسن داوړ او نور د پی ټی ایم کسان پکې مخروران دي. بلخو علي وزیر د 9 میاشتو راهسي د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس داو لري چې د ریاست خلاف ویناګانی کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور بیا بیا ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست په ضد وینا نه وي. پی ټی ایم چې تیر کال په کراچۍ کې د دسمبر په 6 جلسه کړې وه او د دغه جلسې وروسته بیا په 10 دسمبر د سوراب بوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج کړې وه. علي وزیر بیا تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې نیولې شوې وو او بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د ترهګرۍ ضد عدالت او د سن های کورټ نه د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواست رد کېدو وروسته د هغه د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ رجسټري کې هم خواست وړاندې کړی شوی دی او د جون په 15مه په سپریم کورټ کې لومړی اورېدنه شوې وه. له دې وړاندې د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسېدونکو د قومي اسمبلې کې د خپل استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره د اګست په 14مه یو غټه احتجاجي مظاهره هم کړي او د پاکستان له حکومته او امنیتی ادارو یې غوښتنه کړي چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشي کړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل رپورټر د اتوار په سهار د پولیو ډلې په ساتنې ګمارل شوی پولیس غړي د وجل کېدو نه وروسته په کوهاټ کې د قانون یو سلسلور سلوېختمه دفاع عملي شوی ده. ځلې انتظامی بیګانه وخت ویل چې تر دوه ورځو پورې به په موټر سایکل غبرګا سورلي او د وسلو په ګرځولو بندیز وي. بلخوا د پولیسو بیان فضل نعیم مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو پلټنې پیل کړي او د پرونی پیښې په تړاو یې دوه مشکوک کسان هم نیولي دي. په دې هکله نور تفصیل کوهاټ زمونږ خبریال ممتاز بنگش راکوي.
کوهاټ کې د پولیو یا د ګوزن مخنیوي ډلې په ساتنه ګمارل شوي پولیس غړي وژنې نه وروسته یاد ضلع کې د قانون یو سلسلور څلوېښتمه ماده عملي کړې شوې ده. د ضلع انتظامی مشر یا ډپټي کمشنر روشان محسود له اړخه ویل شوي چې تر درې ورځو پورې به په موټر سایکل یو نه زیاتو کسانو په سورلۍ او د وسلې په ګرځولو بندیز وي. بېګانه وخته د ډپټي کمشنر په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو او د روغتیا څانګې مشرانو یوه غونډه شوې. په غونډه کې روان پولیو کمپین به نن او سبا په دوه برخو کې ترسره کیږي او یو پر ځای به دوه پولیسو غړي د پولیو یا د ګوزن مخنیوي ډلو د ساتنې دنده ترسره کوي. بلخ د پولیسو ویان فضل نعیم مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیس غړي وژل کېدو نه وروسته یې عملیات پیل کړي.
او ته نور شواهد هم میلاو دي نه شاهدینو والا بیانات هم پولیس قلم بند کړي دي نو بس دغه پراغ رسی پکې فلال او کسان ته مشکوک کسان هم پولیس یو دوه انټروګیټ کړي دي.
ساجد نومي پولیسو غړی ډل بېزادي سیمې کې د پولیو وایرس یا ګوزن مخنیوي ډلې ساتنې په دنده بوخت و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو ووژلو. د پیښې نه وروسته پولیسو په سیمه کې عملیات پیل کړي خو لا تر اوسه یې په پیښه کې تورن کسان نه دي نیولي. لا نه ده معلومه شوې چې یا د پیښې تر شا د چا لاس دی، ولې د دې نه وړاندې هم په خیبر پښتونخوا کې د پولیو وایرس یا ګوزن پر ضد کارکوونکي ډلې وسلوالو په نښه کړي. د تیر اګست په میاشت کې جنوبي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو یا د ګوزن ډلې په ساتونکو ډزې وکړې چې یو ساتونکی په یاد برید کې وو وژل شو. بل پیخه هم دغه میاشت کې د خیبر پښتونخوا په ستر خار پیښور کې هغه محل را مخې ته شوه کله چې د پولیو ډلې ساتونکي د خپلې دندې بیرته کور ته روان وو. د میډیا راپورونو تر مخه د دواړو پیښو ذمهوري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې وه. کوهاټ په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پولیو وایرس په ضد کمپاین د سپتمبر 18 او د هیواد په نورو سیمو کې د سپتمبر د 16 نه پیل شوی. حکومتي چارواکي وایي چې روان کمپاین کې به څلوېښت میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو وایرس مخنیوي ساسکی ورکوي او دې لپاره شپږ نیم زره نه زیاتو ډلو ته ذمهوري سپرلې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې موجوده ده. پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د ګوزن وهلیو زیاتره ماشومانو تعلق له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره خودل شوی وو. هم دې لپاره په دې سیمو کې په دوامداره توګه د دې ناروغي مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو کمپاینونه ترسره کیږي چې وخت نا وخت پرې وسلوال بریدونه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د صحت چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د سپتمبر په 18 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان کې په تیرو اووه میاشتو کې د ګوزن یوه پیښه هم مخې ته نه ده راغلې. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغي شتون لري او روان کال پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رپورټ شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوه نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونې دي. په غلام خان بندر کې د کسٹم ایجنټانو اتحادیه د ستمبر په 19 احتجاج وکړ او له افغانستان سره د سوداګرۍ د مهمه لارې د 100 غنټو لپاره بند کړه. دوی ویل چې په بندر د انټرنیټ او یو شمېر نورو اسانتیاوو د نشتوالي له وجې د سوداګرو لارې له اوږد ځنډ وروسته کلیر کیږي چې له وجې د دوی په خبره دوی ته تاوان اوړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د تجارت چارې ورته اسانه کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي په یاد لاره تجارت د مخکې په نسبت زیات شوی دی او هڅه کوي چې په څو ورځو کې په بندر د انټرنیټ د نشتوالي ستونزه هم حل کړي. د عمر وزیر رپورت کې نور تفصیل اورو.
د غلام خان بندر کسټم ایجنټانو اتحادیه نائب صدر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د انټرنیټ ستونزه ده او بغیر د انټرنیټ نه د دوی مال وړونکي ګاډي کلیئر کیږي نه، نو د ځنډ ښکار شي. د انټرنیټ سره سره د نور سہولتونه برابر کړي.
غلام خان بندر چې میز احتجاج بند کړی و، مین مسله دلته چې کیما دوه میشته د کسټم والا تر هغه پرې جی ډی نه روکوي چې څو ترې مکمل جی ډی پروسیس شوی نه وي، یعنی ګټ آؤٹ نه وي واتلې. که چیرته نیټ وي نو یو جی ډی تقریبا 20-25 منټ پرې ټیم وخلي، خو دلته نیټ ستانه بخي صفر ته روغلی دی. په هغه وجه باندې یو جی ډی تقریبا 6 ګنټه ټیم وخلي. دلته د فریش فروټ فریش ویجیټیبل ډېر زیات ګاډي دی لوډ دی مولینا خرابېږي لټي په شرطي، یا خو دا میشته نیټ تیز کړی شي او یا میشته د اگزامینیشن سټیج باندې جی ډی روکوي چې میږ ګاډي په وبوسي.
دا یاد اتحادیه جنرال سیکرتر اجازه انور وایي چې انتظامیه ان ایل سی او امنیتي ځواکونو نه خواس کړي چې کمې غوښتنې ورنه په بیا بیا شوې زردې ور پوره کړي. تجارت کے ور پہ خستون زیدے ہوارے کڑی
این ایل سی نا، کسٹم ڈپارٹمنٹ نا، او سول ایڈمنسٹریشن نا، ایف سی نا، آرمی نا، مخشی ہائی میج پورٹریٹ بارا شوی دے دے سارا میٹنگی نا شوی دی او میج پلے مطالبات چیکیم دی دا ورتا مخشی کڑی دی او یقین دہانی ارو کڑی دو چین شلا پو جیما دوی جی میں دوی آفتے شو دے توسے مطالبات حل کی جی کوئی سا پیرے تقریباً ڈیر ٹیم تیر شو چے حس مطالبات میج حل شوی ندی بیا یو ور متعلقہ دارتا دا درخواست داری ریکویس کی چے ٹریڈ تا چکیم سہولتینا دی یا سہولتینا دا ورتا مہیا کو جہیز مطالبی دی یا سہولتینا آدا ٹول مکمل ٹریڈ تا مہیا کو
کلامو چے پدیاڑا دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاہد علی خان و پختل نو دوی و ویل چے انٹرنیٹ ستونز پا وجہ مشکل جوڑ شوے و چے ورز دوا کے با حل شی دا گس پا میاش کے با چے پا ورز کے یو نیم سل گاڑی کلیر کے دل او سلور نیم سوانا تر 1500 پور کلیر کیجی عمل زیات شوه نور سہولتونا هم برابر اولی شی ضربه تجارت پراخ شی کسٹم ایجنٹان او سوداگر پا وار وار پا غلام خان بندر باندې د سہولتونو د نشوالی شکایتونه کړي. وای چې اوس ترانزیت شوه باید د تجارت لپاره ټول ضروری او بنیادی اسانتیاوی برابر شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ورزو سوات ته په سوات کې د صفایي او اوبو ورکوونکې ادارې ډبلیو ایس ایس سی په سلګونو کارکوونکو په تنخواګانو کې د اضافه نه کولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی نن د مظاهرې پر مهال وویل حکومت په بجټ کې یې تنخواګانې زیاتې کړې دي، خو دوی ته د تیرو دریو میاشتو راهیسې دغه اضافه تنخوا نه ورکول کیږي. دوی د لکه ورکړې ده چې که تنخواګانې ور نه کړل شي نو کاربندیز به اعلان کړي. بلخوا د یادې ادارې چارواکي وایي چې حکومت دوی ته د کارکوونکو اضافي تنخواګانې لا هم نه دي جاري کړي. په دې حقله د سوات نه زمونږ خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي چې رپورټ یې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
د سوات په منګور ښار کې د میونسپل کمیټې په ودانۍ کې په سلګونو د صفایي او اوبو ورکوونکو ادارې کارکوونکي وایي چې صرف په منګوره کې 1500 کارکنان د ښار صفایي کوي او د اوبو انتظامی سنبال کړي. ولې د تیرو دریو میاشتو راسې دوی سره منلی شوي اضافي تنخواه دوی ته نه ملاویږي. د مظاهرې یو مشر محمد رازی وایي چې د ټولو کارکنانو سره زیاتی روان دی.
مطالبه زموږ داری دریمه میاشت حکومت پاکستان تنخواګانو کې اضافه کړې ده. واحد زمنګ د ډبلیو سی سی سټاپ ته چې موږ نه دا غسته چې سیو صاحب سره خبره کوو هلته والے دوه دلته والے نو زمنګ په درې ورځو ولا زه ټایم ورکوم چې په درې ورځو کې زمنګ دا مطالبه حل کی او زمنګ تنخواګانې زمنګ اکاونټ ته راشي. که درې ورځې کرانه لې د میونسپل سرس بد سټی زمو کمل بندوم او یو ټو بیلی د بم بندي سپایانه بم بندي ګاړي بم بندي
مظاهره کې شریک شیر محمد وایي چې د تیرو 1400 کالو راسې د صفای په اداره کې کار کوي. چټي پکې هم نوي او د اختر په موقع هم کار ته راوځي.
موږ په دې نالو کې سار وخت راځو او کار کوو. د لسو 15 کسانو کار مونږ کوو. تر اوسه پورې زمونږ باقی اجازه جمع شي دي. موږ د ټایمې نه برتي شي او کله وي واسطه ځای کله وي هغه ځای ته ځای اخر په موږ را هم وکړه. دا ته پوښتنه نه کړه چې په موږ غواره کې چا ډوډۍ خوړلې کنده خوړلې نه هر خلک د شهره ځلانه هسپتال ته زماره دوایم د لاسه زما پلار مر شو. نو موږ نه چا دوای موي نه درا کړی. زه صبح حکومت ته درخواست کوم چې تنخواه زموږ سیوا نه شو او باقی جات موږ برور به بند کو سپانی به موږ باندې په موږ دره هم وکی. زه صبح حکومت ته درخواست کوم چې لاړ شو دا چار نه قران خوړلې اروپا نه سیوا کیږي. اخر موږ ته د خپل دغه وخی
د سپای ادارې اپریشن انچارج شاهد خان وایي چې دغه کاروندان تحصیل میونسپل کمیټې دوی ته حواله کړي او د هغوی لخوا هر میاشت رقم دوی ته ورکول کیږي. خو د تیرو دریو میاشتو راسې اضافي رقم تر دې دمه دوی ته نه دی ملاو شوی.
په دې کې د واسه اس قسمه اس عمل دخل نشته. موږ ته چې کوم رولز ریګولیشن دي داغه مطابق 20% انکریز د ډیپوټیشن چې کوم دی هغه موږ بینیفیټ دوله ورکو او چې کله هم ټی ایم ای موږ ته پیسې راکړي نو موږ به هغه انکریز چې کوم صوبای حکومت کړل دی هغه پیسې وید بینیفیټ دوله واپس ورکو. نو په دې کې ټی ایم ای سره په کار چې هغه خبره تر وکړي چې هغه چونکې د هغو تنخواه د ټی ایم ای نه راځي چې هغه سره خبره وکړي.
بل خوا د تحصیل میونسپل کمیټې مشر ټی ایم او سرپراز وایي چې نوی راغلی او ورته معلومات نشته. د دغې ادارې اکاونټ افسر وکیل خان نمو په دغه اړه بیا بیا پوښتنه وکړه خو څه ځواب یې ورنه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو بلوچستان ته. د دغه صوبې د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف تحریک عدم اعتماد د رایشمیرنې کار د ځان سره مخ شوې ده، ځکه چې د دغه تحریک ملاتړ کوونکو ځنو حکومتي غړو وزیر اعلی ته 15 ورځې وخت ورکړی چې خپل کارکردګي د سم کړي. بلخوا د گورنر هاوس لاړه په تکنیکی بنیادونو باندې د اسمبلی غونډه د غونډې درا بلنې درخواست بیرته اسمبلی استول شوې ده. په دغه درخواست کې غوښتنه شوې چې د سپتمبر په 20 د اسمبلی غونډه وشي. په دې حق لا نور تفصیل د کوټینا زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لورې د وړاندیز شوې تحریک عدم اعتماد ملاتړ کوونکي د بلوچستان او میګوند غړي بیرته شاته شوي دي او د بلوچستان والا وزیر جام کمال خان ته 15 ورځې نور وخت ورکړی دی چې هغه د دوی تحفظات لرې کړي. د حزب اختلاف په ګډون د ناراضو غړو هم دا ګیله ده چې اعلی وزیر نه یوازې د دوی په محکمو کې لاسوهنه کوي بلکې د غیر ټاکل شوو خلکو د لارې د دوی په انتخابي حلقو کې ترقیاتي کارونه روان کړي دي. پر دې مهال اعلی وزیر و ناراض غړو ته تسلی ورکړې ده چې د دوی تحفظات یا اعتراضات به لرې کوي او که د دوی اعتراضات یا تحفظات لرې نسو نو هغه به د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړي. په دې اړه د بلوچستان د ګډ حکومت برخه د ازاره ډیموکراټیک ګوند مشر او د لوبو صوبایي وزیر عبدالخالق ازاره وایي چې په جمهوري حکومتو کې کښته پورته راځي خو د اوسني حکومت په ضد به د حزب اختلاف تحریک عدم اعتماد ناکامی سره مخ سي.
کل رات سے جو ہے مطلب ہم انتہائی پر امید ہے کہ یہ جو ہے مطلب
تیر شپرائی سے زڈیر پر امید ہم زکہ چھ عدم اعتماد تحریک بد ناکامی سره مخ سي او بلوچستان او می پارٹی د ناراض غړو چکم خدشات او تپسزاتی هغه بل ریسی. د مشالی ډو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملی او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د حکومت د پریکړې غندنه وکړه او وی ویل چې ډیر ژر به په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندو یو غونډه راوبولي او د راتلونکي په اړه به خپل تګلار وټاکي.
د دوی خپل د با پارټي خلک اتحادیان چې دی د دسه ډیر سخت ناراضه دي نو موږ تحریک عدم اعتماد راوړی چې دا زموږ یو آئینی او جمهوري حق و خو د دې مطابق په وو ورځې کې به دوی اجلاس راغوښت خو د بده مرغه تاسو ولیدل په دې وو اتو ورځې کې چې کوم غیر جمهوري قوتونه وو په ښکاره حسینت چیرمین رالی چې هغه جواب سو خو غیر جمهوري قوتونه هغه مسلسل دلی وو او دغه د با پارټي چې کوم خوابدي ممبرانو په هغه باندې زور زبردستي کوله. زموږ چې کوم تحریک عدم اعتماد وو هغه په ټیکنیکل بنیادو باندې بیرته اسمبلی ته راواپس کړی دی.
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د حزب اختلاف جماعتونه یوازې استعمال شوي دي ځکه چې ګټه یې د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکو هغه ناراض غړو ته رسېدلې ده چا چې و اعلی وزیر ته د 15 ورځو پورې وخت ورکړی دی. په دې اړه په کوټه کې خبریال جلال نورزی وایي چې حزب اختلاف د خپلې تګلارې له امله د ناکامۍ سره مخ شوی دی.
خدای کې که څنګه دا کم خلک چې د لوړی سره له هغه د با پارټي تر مابین مصالحت وکړي او دې سره کښېنول نو د دې بعد بیا دا خلکو د خپلو فیصلې سره د خپل د قول سره رجوع وکړله او اپوزیشن یې په مابین پرېښوي. په کار خو دا وه چې اپوزیشن خپل مقصد او خپل مفاد ته کتلي وای لیکن بدقسمتۍ سره د دغې څو کسانو د لاس استعمال شوه.
په بلوچستان اسمبلی کې متحده حزب اختلاف د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کړی وو پر کوم چې د حزب اختلاف له لورې 14 غړو دسخط کړی وو او د قانون له مخې به حکومت په وو ورځو کې دننه پر تحریک عدم اعتماد باندې د رایې شماري لپاره د اسمبلی غونډه رابلي. په دې ترڅ کې د غونډې د رابللو لپاره د بلوچستان اسمبلی د سیکریټریټ لخوا د ستمبر په 14 نیټه یو خط د ګورنر بلوچستان و دفتر ته لیکل شوی وو کوم چې د چارواکو په وینا د ګورنر هاوس له لورې هغه درخواست د تخنیکی اعتراض وروسته بیرته و اسمبلی ته واپس شوی دی. په دې ترڅ کې د اسمبلی چارواکو لا تر دمګړی پورې څه نه دی ویلي. په دې اړه مې څو ځله د اسمبلی د سیکرټري سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د پاکستان د اساسي قانون د شک 1/16 لاندې د صوبې د اعلی وزیر په ضد تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره ساده اکثریت مهم دی او د بلوچستان اسمبلی په 15 کې د ساده اکثریت لپاره د 3 غړو ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي لیکن د حزب اختلاف د غړو شمیره یوازې 3 خو د حزب اختلاف په وینا چې د دوی سره د حکومتي جماعت یعنی بلوچستان او پارټي د 15 څخه د زیاتو غړو ملاتړ په دې تحریک عدم اعتماد کې ورسره وو چې د حزب اختلاف په وینا اوس پر شا شوي دي. چې کله د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې شوی وو نو د هغه وروسته د حکومتي جماعت بلوچستان او می پارټي سره تړاو لرونکی د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د اسلام باد څخه په عجله توګه وکوچ تراغلی او دلته 3 د ناراض غړو په تحفظاتو لرې کولو کې تیرې کړې وې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونې دی چې پکې روانې غړې د مې ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. د انیس اجمل نه د دې سات خبرونو لنډې دورو.
د کراچۍ په زندان کې جوړ د ترګرۍ سدي عدالت نن د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې تحریک یو مخکخ علي وزیر باندې فردي جرم لګولې. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ویډیو ته ویل چې د ترګرۍ سد عدالت په علي وزیر او د غورزنګ په نورو غړو د کال 2013 د مه په میاشت کې جوړ شوی مقدمه اوریدنه وکړه. علي وزیر د 13 میاشتې راهیسې د کراچۍ په زندان کې د اغا او د غورزنګ نور غړي په ځان لګیدلې تورنار دوي. د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د درې ورځو لپاره د قانوني او سرسلور سلوختمه دفاع لګول شوې. د اقدام پرون په کوارټ کې د پولیو ډلې په ساتنې د ګمارل شوې یو پولیس سرتیری تر وژنې وروسته شوې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسټم کلیرنګ ایجنټانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او دا بندر یې تر 7 د تجارت لپاره بند کړی و. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ویډیو ته ویلي چې د دې دا مسأله به زر حل کړي. د پاکستان فوج وای د شمالي وزیرستان په میرلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو کمانډان سیفی الله وژل شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه ندي ویلي. د سواد د منګوري په میونسپل کمیټې کې د صفایي او بوګ ورکولو کارکونکي وای چې شاوخوا 1500 کارکونکي د ښار صفایي کوي، خو ورته له 13 میاشتو راهیسې اضافي تنخواه نه ورکول کیږي. وی د خبره نن په مظاهره کې کړي. الته د ټي ایم او یو مشر سرفراز ویلي په دنده اوس کومارل شوی نو ځکه ورته لا په دې اړه پوره معلومات نشته. او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش وای د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د واک لپاره جګړې لاغرستو د افغانستان حالت پیچلې کړي چې 13 میاشت د امریکا په مشرۍ ځواکونه له هېواده ووتل.
دا وا انیس اجمل چې د دې ساده خبرونو لنډیز درته وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د ملګرو ملتونو مشر وای په افغانستان کې طالبان د خپل منځي اختلافات له وجې په ټول شمول حکومت جوړولو کې پاتې راغلي دي. انټونیو ګوتریش له سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې ویل د حالاتو ته په کتو سره ملګري ملتونه غواړي چې د ځپل شوي افغان ولس لاسنیوي وکړي او ورسره هر ډول بشري مرستې وکړي. خو له دې وړاندې یو شمېر طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو خبرې رد کړې دي او وایي چې موجوده حکومت یې سرپرست دی، یعنی په آینده کې به په دې کې بدلون کوي. په دې حقله نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګیتریش له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه ټول شموله نه ده.
And we have seen that the formation of these governments
is موګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له عمله جوړ نشو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره ورسته پریکړه نه ده. زما پان د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوريږي لاسنیوي وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو کنه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زره عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې لا ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټول شمول حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هېواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي. خو طالبان بیا پخپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی اویل مشان خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي دي.
زه ویل سم چې اسلامي امارات اوس هم په خپلو ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپلو دندو خپلو اهدافو ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګه نور عوارض نه دي وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې منځ د حکومت د جوړېدو په تاړاو د خپل منځي اړیکو د کړکېچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وو چې ګنې په ارګ کې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوي. خو خپل مولا برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا دعوی رد کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. طالبان په ننګرهار او کابل کې ورستی بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي. په تیرو دوه ورځو کې شوو دې بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وجل شوي او لشلو زیات جوبل شوي دي. د حملو ذمواري بیګا د داعش خراسان ډلې ومنله. تفصیل د اسد الله لودین رپورټ کې اورو.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټو به یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی پټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار رسې داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب ګډوډي یا بې اطمیناني منځته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه شي. موږ هم جدي پسې یو. انشاءالله ډېر زر به ټول بېخکندنه وسي.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابل هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او لشلو زیات نورې ټپیان کړل. دا چاودنې افغانستان کې له شاوخوا یوې میاشتې نسبي کرارۍ وروسته شوې. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلیه عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه وري. د پاک افغان کارپوریشن فورم له اړخه له افغانستان سره د خوراکي توکو مرسته ننګرهار ته رسیدلې ده. طالب چارواکي وایي چې د دې مرستې یو اندازه به په ننګرهار کې محتاجو خلکو ته وویشل شي او پاتې به یې د افغانستان نور ولایتونو ته استول کیږي. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاک افغان کارپوریشن فورم له اړخه د ډول ډول خوراکي توکو د مرسته چی په ولس ټرکونو کې بار نږدې 300 ټنه کېدله د سپتمبر په 19 نیټه د تورخم للارې طالب چارواکو ته وسپارل شو. په جلال آباد کې د پاکستان کونسل عبدالله چی طالب چارواکو ته د مرستې د تسلیمېدو په موخه تورخم ته ورغلی و خبریالانو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 300 ټنا مواد دی راغستې دي چې پکې غوړي چینی وړو وریجي او دغه شانتي لور د خوراک سامان د چیزی غیره بستری دا لراسی د لیتور خمتا دته د افغانستان د حکومت نمائنده مجلس مبارز راغلی دي چې ته بدا هند ورکو.
عبد الله وړاندې وایي چې د پاک افغان کارپوریشن فورم به په نږدې راتلونکي کې افغان ولس سره د درملو مرسته هم وکړي.
د پاکستان افغانستان کوپریشن فورم چې دي هغه نمائندگان موجود دي دلته په تورخم باندې، نو دوی یو مسلسل یو پروسه راښکړې ده چې د افغانستان د خلکو سره دا کومه ګونه وشي او دا کوم سخت حالات چې دي چې د خوراکي موادو کم از کم خلکو ته کمی نه وي، دغه شانتې صحي بخش کې دوایانې او نور میډیکل اکوپمنټ چې دي هم را روان دي. نو دا تعاون او د ورورولۍ دا جذبه چې د دواړو عوامو ته دا به انشاءالله چې برقرار وي.
بل لور ته د ننګرهار رسنیو دفتر د طالب چارواکو له قوله د سپتمبر په 19 نیټه په یو بیان کې د پاک افغان کارپوریشن فورم له منسوبینو د مرستو مننه کړې او زیاته کړې ده چې له دغو مرستو به 15 ټرکونه په ننګرهار او پاتې 12 ټرکونه به د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي او په اړمنو خلکو به وویشل شي. د ذکر وړ ده چې له کندهار او کابل وروسته د سپتمبر په 19 نیټه خوست ولایت ته هم پاکستان په یو پوځي تیاره کې 12 تنه خوراکي توکي او درمل هم لیږدولي ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د سباندی وی میاشت زند وروسته د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو یا کمرشل فلایټس په وړاندې په رسمي توګه پرانستل شوی دی. د ستمبر په 19 لدغه هوایی ډګر د کام ایر هوایی شرکت یا سوداګریزې الوتکې اسلام آباد ته سفر وکړ او تمه ده چې دویم پرواز یې د چهارشنبې په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایی ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي یې بیرته خپلو کارونو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له شپږو بجو د ماخام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستانډارډ مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. ښاغلي وفا ازادي راډیو ته وویل له دغه هوایي ډګره پرون تر څه باندې میاشتني ځنډ وروسته د کامیار شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده.
میدان کابل
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکي پلوه دا ډګر دې ته چمتو دی چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناسته او پرواز وکړي. له دوو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکي اړخه او مسلکي پرسونل له پلوه چمتو دی.
ښاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیته وغورځېد چې دې ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایی ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایی ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکي برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د هوایي میدان امنیت خوسل پوسلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سی خراب و هم جوړ سی تر ډیره حد صرف د ملکی بازار برخه کې تخریب سو او بهر نه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ مختلف قطري هیواد او ترکی هیواد شرکتونو وي همکاري کړي د تر ډیره حد مشکل او ستونزې حل دي. کارمندان بیرته ټول په جیسی دي، هم خزینه برخه ته خزینه راغلي دي، هم نارینه برخه ته نارینه، او د چکو تلاشي موضوعات حل دي، ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي، خو څه چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیه $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خوا شاوخوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
تمشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د وفاقي حکومت دوو وزیرانو فواد چودري او شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په الکترانیک ووټنګ مشینونو د الیکشن کمیشن او اپوزیشن ګوندونو نیوکه بے ځای وبللې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د حکومت په دې وړاندیز چې راتلونکو عام انتخاباتو کې د الکترانیکی مشینونو په وسیله ووټونه واچول شي یو شمېر اعتراضونه کړي دي. خو یاد وزیرانو په خپلو پرونیو خبرو کې یو وار بیا د 2023 کال د انتخاباتو لپاره د الکترانیک ووټنګ مشینونو په کارولو ټینګار وکړ او ویل چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو خپل قانوني طرحه د پارلیمان راتلونکي غړې غونډې ته وړاندې کوي. د ځنو اپوزیشن ګوندونو غړو بیا مشال لريو ته ویلي چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې خپل مرزي په دوی نشي تپلې. تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
په الکترونیک ووټنګ مشینانو د پاکستان د الیکشن کمیشن او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا د تحفظات وروستو وفاقي حکومت یو ځل بیا د راروانو انتخاباتو نه وړاندې د الکترونیک ووټنګ مشینانو د لارې په انتخاباتي اصلاحاتو کولو ټینګار کړی دی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د ساينس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر شبلی فراز په دغه اړه د سپتمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړه. فواد چودري وویل چې د 2023 عام انتخابات به د انتخاباتي اصلاحاتو نه پس ممکن وي. تاسو اول د الکترونیک ووټنګ مشین مطالعه وکړئ او چې تاسو په کیسه خواله غواړئ نو هغې ته هم مونږ تیار یو. مونږ غواړو چې را روان انتخابات غیر متنازعه او شفاف وي او د 2023 انتخابات به د اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے.
دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر شبلی پراز ویل چی الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینانو ته پسما توګه د کتلو نه بغیر په دغه مشینانو نیوکی کړی دی.
اتنے تنازعات ہمارے ماضی کے الیکشنز میں ہوتے رہے ہیں.
د تیرو وختونو په انتخاباتو کې د ډیرو لانجو له وجې حکومتونه غیر مستحکم پاتې شوې دي او د حکومتونو په کارکردګۍ اثر پرېوتې دي. الیکشن کمیشن دی بل کوم مشین جوړ کړي خو د ټکنالوژۍ نه دی کار واخلي. خو معلومیږي داسې چې الیکشن کمیشن په دې خبره کې دلچسپي نه لري. په دغه اړه مې په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی د ویاند عبدالجلیل جان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د شتګۍ نه د پاکو انتخاباتو لپاره الیکترانیک ووټنګ مشین جوړول یا بل کوم طریقه کار د الیکشن کمیشن کار دی او حکومت په پارلیمان کې د حزبي اختلاف سره په شریکه د ټاکنو کمیشن ته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یوازې سپارښتنی ورکولی شي. خو تیر ورځ د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې د حزبي اختلاف سره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي. خو په حزبي اختلاف کې د شامل یو لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي که حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې سنجیده وي نو پکار ده د خبري کانفرنسونو او بیانونو په ځای په پارلیمان کې په دغه اړه د دوی سره سلا مشوره وکړي.
موږ دا ویو چې په پاکستان کې داسې قانون سازي کوي پکار ده چې پارلیمان ته دی رجوع شو په هغه باندې ډیبیټ شو شي نه چې هغه پارلیمان ته خپله فیصله ووري. په دې باندې درې څلور کاله موږ ریکوست کوو چې تاسو یو کنسټرکټیو لیجسلیشن ووري.
یاد دی وی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د الیکترونیک ووټنګ مشینانو تجویز رد کړی وو او په دغه لړ کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو په وړاندیزونو په ودیرشو تحفظاتو مشتمل یو راپور د سینیټ د پارلیماني امور کمیټې کې داخل کړی وو. خو د الیکشن کمیشن د دغه تحفظاتو پرته تیره ورځ وفاقي وزیرانو په خپلو الیکترونیک ووټنګ مشینانو د اطمینان څرګندونه وکړه او دوی وویل چې د پارلیمان په را روانه شریکه غونډه کې به د انتخاباتي اصلاحاتو بل پارلیمان ته وړاندې کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
دا مشال ریڈیو خبرونی اوری د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ګڼو مشرانو غړو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کړې. پرون د ګرانۍ پر ضد دغو احتجاجونو ته ولسي وګړي هم ورغلي وو. د دواړو اپوزیشن ګوندونو مشرانو مظاهرو ته په وینا کې په حکومت تور پورې کړ چې د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلي. دا مظاهره په داسې مهال شوې چې حکومت د سپتمبر په 15مه د تیلو بیې لوړې کړې. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي اتحاد د حکومت وای د ګرانۍ وجہ د کورونا وایرس جهانی وبا ده او دا چې اقتصادي ستونزې ورته لتیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د هواري حسو ته یې دوام ورکړی دی. د شبیر احمد جان رپورت کې نور تفصیل.
دا نعرے دا عوامی نیشنل گوند اور دا جمعیت علماء اسلام پھیڑالے دا احتجاج کون کو کارکنانو دی. دوڑا گوندونو دا سپتمبر پا نولسما دا خیبر پختونخوا پا بیلابیل ضلعو کے پمل کے دا گرانے اور دا حکومت پر ضد احتجاجی مظاہرے وکڑے. پیخور پریس کلب مختا دا احتجاج پہ مخا دا عوامی نیشنل گوند مخکخ اور پخوانی صوبائی وزیر سید عقیل شاہ مشال لیڑو تول چې کمې خبرې عمران خان حکومت اخستون وړاندې کړې وي د ټولو رسته شوې دي.
دا خلک جره وته دي همزه ته پر وته دي موږ دا خدای نه پاکستان موږ نه دي پکار موږ دا غزول پاکستان خو دا سه خلک دي چې بو سر روټه هغه خوري دا سه پرونه شته چې یو ټایم په غلي کې یو سر ټایم هغه خوري بے روزګاری دا یانګ الا کان چې دین هغه ته نوکر نه شته نو دا اخر دا به کی کی سر نن چې دینو 172 په ډالر دا خربونه ډالر چې دین ادار واغی تا او دا سود سره به واپس کیته به سوک کای زما خو ځانې دا خیال ده چې دې ته وقار ده چې
دا دوانو گوندونو مشرانو او کارکنانو علاوه ام اولسو مغټ شمیره کې دغه احتجاجونو کې ګډون وکړو. چرسده کې د احتجاج په موقع د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو ځلې مشر مفتی عبدالرؤف شاکر وویل چې کله دا حکومت راغلی دی نو د اولس ژوند ډېر ګران شوی دی او خلک خپل د بنیادی ضرورت سیزونه هم د اخیستو توان نه لري.
نن زه دې حکمران ته وایم چې نن ستا په حکومت کې میاشت په میاشت پیټرول گرانی گی ستا پا حکومت کی راشا دویانی آغا 400% گرانی شولی دیر مریضان و غریبانانو دویانی پری خودلی دلتا روزگار ختم شو دلتا تجارت مپلوچ شو نز آغا ادارو تا هم داوی ما دا چال لاست دی پشا دی زاغی تویم چپ دی ملک رحمو که
ولی پا دیرامو دا واکمن گن پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی او مرکزی مشرانو سرا سو سوار دا تماس نیولی حسی وکلی خو خبر ور سرا ونشوی. خدا دین وړاندې حکومتي چارواکو مشال لیډو ته د ګرانې پاړه ویلي چې یو وخت کرونا وبا تیر دوه کال راسي د ملک معیشت او روزګارونه خراب کړی دي نو بل خواته تیر حکومتونه او داغي پالیسي د دې هر څه ذمہوار بلي او وایي چې ردوی حکومت د معیشت د مضبوطولو او پخپل خپل د درول لپاره سخت پریکړه کړې دي خو وایي چې ضربا په دې هر څه قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو د نن ورځې د نه سات خبرونو په پای کې اخیری ریپورت د افغانستان خوست ولایت نه لرو. دغه ولایت کې فرهنګي او مدني فعالان وای په ورستیو کې فعالیتونه ټکنی شوې. د دوی په خبره خوست علم، ادب او فرهنګ لپاره ډېر یادېږي. خوست پکې د پخوا په شان ادبي بندارونه او محفلونه نه جوړیږي. بلخوا د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی به د فرهنګیانو، روڼ اندو او ځوانانو د یو موټی توب او هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼې برنامې، پلان او عملي کړي. نور حال د نجیب الله لوخیل پورت کې.
خسته یو فعالان و مشال را رویت ول پخوا به نه یوازی خار ده بیلابیل و برنامه کربه و بلکه پلر پراتوسیم و اولسوالی که به هم ادبی او هنری بندارونه میلی مشایری غزریز ما خامونه ده کتابون و مخکتنی او نور فرهنگی فعالیتونه ترسره کدل دوی گوخته نمکره چه پده ولایت که ده پخوا پشان فرهنگی او مدنی فعالیتونه چتکشی
نم سلیمان جوانده ده خوز ولایتو سندون کم لکه سرنگی پا تیر کتاز ده خوز وانان لیدلی ویدیر فرهنگی و مدنی فعالیتونه ترسره کول پا هر موضوع که دوی دیر جدی و وقت نا وقت به اطلاعات فرهنگ لوری هم زنگری پروگرامونه جوړی دل پاغه کې بزوانان سره رټونی دل مشورې به کولې زموږ وخت نه داده چې د وضعیت بیر تعدی کې خی کې زکه د کرونا سپټه په درې دلې
ټولنیس فعال نور الله نوري وای خو یو داسې ټاټو به دی چې په ملي مسایل کې نوم ډیر ځلاند وو خو اوس لسه مدیر راهي سي داچار یو څه ټکنې شوی او روخانه ندی
خوست یو داس ولایت داس ټاټو به چې په ملی مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیز او ټولنیز رسنوی لیدلی وي چې ډیر یو ځلاند وو اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چار یو څه کمزوري شوي دي د هغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي
پوهان وای هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کیږي د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وای
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه و دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې غونډې کېدلې اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي فرهنګي ناستې فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب شارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه پخوا کې د ځوانانو د فکري تنوع لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سره ټول کړو د هغوی په همکارۍ د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ ته روښولی کیږي هغه په ښه شان عملي کړو ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کور وکړو مختلفې برنامې ورته پیش کړو هغه که د هنر و ادب په برخه کې دی هغه که د سیمینار په برخه کې دی هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی
په خوست کې په خوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خوا هوشاعتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي
دا مشال رادیو ده
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې په پای کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لاندې زورو
د کراچۍ په زندان کې جوړ د ترګرې سدي عدالت نن د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون شورینې تحریک په مخکخ علي بصیر فردي جرم لګولو سره په هغه د ریاست خلاف وینا کولو ګډوډي جوړولو د خلکو راپارولو دفې لګولې دي خو علي بصیر او د غرزنګ نور غړي په ځان لګیدلې تورونه ردوي د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د دریو ورځو لپاره د قانوني او سلسله سلبختمه د فعال لګول شوې ده د اقدام پرون په کوارټ کې د پولیو ډلې په ساتنې د ګمارل شوي یو پولیس سرتیری تر وژنې وروسته شوې د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسټم کلیرنګ ایجنټانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او دا بندر یې تر څو ساعتونو د تجارت لپاره بند کړی و دوی غوښتنه کوله چې په یاد بندر دی ورته حکومت له ژمنو سره سم ټول سهولتونه برابر کړي هلته د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویلي چې د ستونزې به سر حل کړي د پاکستان فوج وای د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو کمانډان سفیولا وشل شوی دی وسلواله لا په دې اړه سندي ویلي د سواد د منګوري په میونسپل کمیټه کې د صفایي او بوور کولو کارکونکي وایي چې شاوخوا 1500 کارکونکي د ښار صفایي کوي، خو ورته له تیرو دریو میاشتو راهیسې اضافي تنخانه ورکول کیږي. دوی دا خبره نن په مظاهره کې کړې. هلته د صفایي ادارې او چارواکي ویلي چې د کارکونکو په تنخواګانو کې 40% اضافه شوې، خو له تیرو دریو میاشتو راهیسې دوی ته د کارکونکو تنخواګانې نه دي ترلاسه شوې، نو ځکه یې هغوی ته نه دي ورکړې. او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش وایي د طالبانو د سیالیو ډلو ترمنځ د واک لپاره جګړې له هغې وروسته د افغانستان حالت پیچلې کړې چې تېره میاشت د امریکا په مشرۍ ځواکونه له هغه هېواده ووتل.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونې مو خوښ شوې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته زیری وو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. اوس تر نه زه منور شاه، انیس اجمل او زمونږ تکنیکی همکار صاحب میری اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد و باد اوسئ.